درنو اوریدونکو د سهار لس بجې دی تر یو لس بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربایم. د خبرونه په دوه منیمای کې به اونیزه خبرونه درته وړاندې کوو د مشال ترنا لاندې بس، خو په سر کې خبرونه او بیا ورپسې رپورټونه. د پاکستان وزیر اعظم وای په شام کې د ایثار پاتې پاکستانیانو د ستنېدو لړۍ نن ناوخته پیلېږي. اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د طالبانو د کډوالو د راستنېدونکو چارو په سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوې بریت مسؤلیت ومانه. د فرانسې ولسمشر او د پولند وزیر اعظم نن په وارسا کې د اوکراین د جګړې په موضوع خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم وایي په سوریا یا شام کې ایثار پاتې پاکستانیان نن ناوخته او سبا په ځانګړي چارټرډ یا کرایه شوې الوتکه کې هیواد ته استول کیږي. د پاکستان دولتي خبري اژانس اے پی پی لیکي چې شهباز شریف پرون په یو بیان کې ویلي دغه پاکستانیان دي چې وارلمخې له سوریې د لبنان سرخار بیروت ته په وتلو کې بریالي شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې په همدې موضوع د جوړې شوې یوې ځانګړي غونډې مشري کوله. هغه ویل د دسمبر د 12 او 13 په منځنۍ شپه به له بیروت اسلام آباد ته الوتکه ورسیږي. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د پلان او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال به پر هوایي ډګر د ستنېدونکو پاکستانیانو هرکلی کوي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي تر دې مهاله له 350 زیات پاکستانیان له سوریې په خوندي ډول د لبنان سرحد ته رسیدلي دي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په شام کې د ایثار پاتې پاکستانیانو شمیر د 500 او 600 ترمنځ دی چې پکې ډیری زائرین یا زیارت کوونکي دي. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وو وسلوالو د وشلو ادعا کړې ده. د پوز د ماډي کوسانګي ایس پی آر بیګاش په مشال لډیو ته پاستول خبر پړنه کې ویلي د استخباراتي معلوماتو پر اساس پرون په میرامشاه او سپینوام کې د عملیاتو پر مهال وو وسلوال وشل شوې دي. خبر پړنه د یو پاکستانی سرتیری د وشل کېدو په خله هم کوي. مشال لډیو په خپلواکه توګه د پوز د ادعا سپیناوي نشي کولای او کومي وسلوال ډلې هم تر دې مهاله په دې اړه ستنې دی ویلي. تا دې وړاندې د روانې میاشتې په 8 منیټه هم پاوز په ټانک او ټل کې د وسلوالو پر ضد عملیات پر مهال د 22 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه او د خپلو 6 سرتیرو وژل کېدل یې هم تایید کړو. دغه ادعا په اړه هم د وسلوالو ډلو کوم دریز مخې ته نه راغلی. د بر جنوبي وزیرستان د لدا سب ډیویژن د پولیسو مشر وایي له شوال نه د پوز له وتلو وروسته هلته په سیمه کې د خلکو د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو څوکۍ فعاله ده. د پولیسو مشر هدایت الله د سرګندونې پرون لاغې وروسته مشال لډیو ته وکړي چې د شوال یو شمیر اوسیدونکو مشال لډیو ته ویل د هغوی له سیمې د پاکستان پوز وتلې او دوی ویره لري چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال به خپل فعالیت زیات کړي. نوموړی وایي
بالکل.
د پاکستان پوز د بر جنوبي وزیرستان له شواله د پوستو د خالی کولو په اړه تر دې مهاله سند ویلي. اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوې بریت مسؤلیت ومانه. د فرانسې او جرمني خبري اژانسونو د داعش د تبلیغاتي چینلونو په حواله ویلي چې بریت د دوی د ځانمرګ لخوا شوې ده. خلیل الرحمن حقانی پرون د وزارت په انګړ کې ځانمرګ بریت کې وژل شو. په دغه بریت کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه 6 نورو کسانو د وژلو پخلی هم وکړ. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ خودونکو جلال الدین حقانی ورور دی. د فرانسې ولسمشر او د پولند وزیر اعظم نن په اوکران کې د 16 ساتونکو ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه خبرې کوي. د مشال رادیو اوکراني سانګې د دوو خبري سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د ایمانوئل مکرون او ډونالد توسک ترمنځ به نن د پولند په سرخار ورسا کې په دې اړه خبرې کیږي. د خبري سرچینو په حواله دواړه مشران به په اوکران کې له جګړې وروسته د 16 ساتو ځواکونو د ساتلو په موضوع بحث وکړي. پولندۍ رسنۍ زیچ پوس پولیټ د نامعلومو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ګڼو هیوادونو 40,000 ځواکونه به په دې مقصد تیارول شي. دا ځواک به په داسې حال کې د امنیت د تضمین په توګه کار کوي چې اوکراین له ناټو سره یوځای کېدو ته انتظار باسي. د امریکا په وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ بریا د اروپایي مشرانو ترمنځ د سفارتکاري هڅې ګړندۍ کړې دي او دوی هڅه کوي مخکې تر دې چې د 2025 کال د جنوري په 6مه ټرمپ سپینې ماڼۍ ته رسیږي د اوکراین جګړې ته د منلو وړ یو حل لار راوستل شي. په ورته وخت کې د اوکراین په زاپاروژیا ښار کې پر یو کلینیک د روسیې د میزایلو په برید کې چې پرون تر سره شوی لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین د جنوبي ښار په دوامداره توګه د روسیې د توغندیو تر برید لاندې دی. د خبرونو پای تر اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونه په دوه منیمای کې به درته د مشال تر رڼا لاندې باس وړاندې کوو. لوي د مې روسته رپورټونو ته ادامه ورکړو.
دا مشال رادیو دا
د برج نوبي وزیرستان د شوال سیمي خلکوای د دسمبر میاشتې په پیل کې د پاکستان د پوسټ سرتيري لاغي سیمي وټلې او هغه مرکز هم وران کړی دی چې دوی پکې اوسېدل. خلکوای اندېښنه لري چې د دې تشته په کتوبه وسلوال ژور شي او د غوي ژوند به بدمرغه کړي. خو بل پلو د سیمي د پولیسو مشر مشال لډیو تویل هغه نه پويږي پوز ولې سیمه تخلیه کړې ده، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې لا هم د پولیسو څوکۍ په سیمه کې موجوده ده او خلک ته پاره مخبل ژوند ته دوام ورکړي. د پاکستان پوز د شوال سیمي د پریخودلو پاړه تر دې دمه سند ویلي. له سیمي اشتیاق مسجد راپور راکوي.
د شاول سیمه یو مشر سجاد ماسید د خپل سیمینا د پوز د وتل حال په دارنګ بیانوي.
دا پوچ کیم و دا په 2021 شه تحصیل شاول ته رغلای او په هغه ټیم شه 3 بلوچی یونټ او هغه رغللا شاول ته انداز 2 کلاس پر ټیم 13 ک په هغه نه ورسته هغه لړلا بدلی وشولا په هغه نه ورسته دا 2NL ای رغللا دا د دسمبر 3 تاریخ ته د علاقہ خالی کړلا او ټوټل چسومرا ها یونټ وا سومرا ورسارا جروا کې وی دا ټوټل لکا لکه نه هوا تل 2021 شه کې ما 3 بلوچی یونټ رغلی وا چې دا کیما اور وا دا هغه لکه یو خاص دی چې هغه موسم نوم دی هغه کور ته رغلی وی او دا خبره یې هم سره شوی وا چې تاسو ته امید را چې کیم منتلی رنت دی کیما کریادو د کور ولا هغه و هدر کوي او تر وسا پر دیتا هغه کریا هن شو ملا
د سروکې سیمه تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی د سولی وزیرستان پر ضلع سیمونا د پوز وتل نه پاس رو مخمخ شوی حالات په دا رنگ بیانوي. وزیرستان پر ضلع لادا سب ڈویژن پولیس و مشر ہدایت اللہ ویائی چې د شاول سیمینا پوز واتلای دی خو په سیمه کې د خلک سہولت د پورا د پولیس او چوکی موجوده دو په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید د سویلي وزیرستان پر ضلع شاول سیمینا د پوز وتلې ته په کیم نازر کسي او ورویزنې چې د پوز وتلې ګټه او چاته راسیږي او د سویلي وزیرستان ضلع سره لګېدلې په نورې ضلعو بنې وی ساسار وي
دا شاول چې دا د خوچي علاقہ د مسجد سره دو چي علاقہ اور د نارت وزیرستان د وزیر سره دو او شاول بارډر خبر د غا سره هلاګي د افغانستان سره په باندې خو خیر وزیر ابو دی خو په دا علاقہ شه چې 15,000-20,000 مسجد دی دا پندیږي او بارډر ها وچ ورته مخ مختای او فوج چې دا علاقې خالی کړي په ظاهر خدا لیدا شي چې د خسارو او چې کمټي ټیپیغ دی دی او ډیر زوړاور شي چې ارمی داسې میدان خلاص ورته پریږدي او پوتې شوالي پولیس خو پولیس خو چې داسې فورس نه دی چې د طالب لیار نیوای شي یا دی ورته هم کوای شي او بل چې داسې فوج ووزی نو طالب خو خامخا هم بیا رونه ناوزی ها کلیه تو ها ورچی
پس سویلی وزیرستان پر ضلع کې د پوز چارواکیو له طرفه د شاول سیمینا د پوز وتلې په باراکشل یا تر دا وخت پورې سه هم ویلی شوی نه دی. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
دا مشال رادیو ته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پرون نو بل پرون په اسلام آباد کې اوګدي غونډه په دې مخه وکړل چې په قومي سملای کې د میرمنو د مذهبي لګکیو د 25 ځانګړو سیټونو په اړه کومه پریکړه وکړي. خو تر دې مهاله د غونډو کومه نتیجه لرسنیو سره نه د شریک کړل شوی. همدارنګه د پاکستان په سینټ کې هم د خیبر پښتونخوا یو لسوکې خالی پرتې دي. په قومي سملای کې د ځانګړو سیټونو مسله لدی وجې پیدا شوی و چې د بندیزونو لوجې د پاکستان تحریک انصاف ګون د فبروري په انتخاباتو کې د ګون په هیڅ برخه نه واخیستي. همدارنګه د خیبر پښتونخوا نه د سینټ د یو لسو څوکیو پریکړه هم ځکه نه ده شوې چې په صوبایي سملای کې تر اوسه د سینټ لپاره انتخابات نه دي شوي. نور تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
الیکشن کمیشن اف پاکستان په قومي سملای کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو د پر ځانګړې شوو څوکیو او په سینټ کې د خیبر پښتونخوا صوبې د څوکیو په اړه په 10 او 11 دسمبر اوږدې غونډه وکړه خو خپل پریکړه اعلان نکړه. په قومي سملای کې د ځانګړو څوکیو ستونزې له هغې پس راپورته شوه چې سپریم کورټ ته حکومت مخالف تحریک انصاف یو پارلماني ګوند وګڼلو او الیکشن کمیشن ته په جولای کې امر وکړو چې ځانګړې څوکیو ورکړي. تر دې وړاندې الیکشن کمیشن 25 ځانګړې څوکیو د نورو ګوندونو ترمنځ د هغوی د غټلو شو څوکیو په تناسب سره ویشلې وي ځکه چې تحریک انصاف د ګوند په هیڅ پټکنو کې برخه نه واخیسته او ځنګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي. په یادو 15 څوکیو کې شپاړس وقدار مسلم لیگ نون، شپږ د حکومت اتحادي ګوند پیپل پارټي او څلور مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام ته ورکل شوی وي چې وروستو د عدالت په امر ترې بیرته واخیستل شوی خو بل ګوند ته هم تر اوسه نه دی ورکل شوی. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې د ځنګړو څوکیو په اړه د سپریم کورټ او د الیکشن کمیشن اف پاکستان ترمنځ اختلاف دی او دا جنجال دومره زر د هوارېدو نه دی.
مخصوص سیټونه چې کم سیاسي ګوندونو ته ملاو شوی وو نو د هغه ګوندونو د سپریم کورټ په دې فیصله باندې دا و خپل تحفظات وو. په هغه وخت کې هم د حکومت د طرفه وزیر قانون چې وو نو هغه دا بیان ورکو چیرې دا فیصله چې کوم رااله تفصیلي فیصله هم د سپریم کورټ د پدې کې وسم ابهام موجود دی د دې وضاحت نه دی شوی. الیکشن کمیشن دا موقف هم دی چې څنګه د پاکستان سپریم کورټ چې کوم دی هغه یو آئینی اداره ده، خود مختار آئینی اداره ده، نو دغه سه الیکشن کمیشن هم یو خود مختار اداره ده، هغه خپل فیصله هغه کولای شي، هغه دغه کم تشریح چې هغه کولای شي.
د الیکشن کمیشن ویان هم د غونډې د پریکړې په اړه د علمي اظهار وکړو او مشال رادیو ته ویل چې په غونډه کې کومه پریکړه وشي نو د خبر پاڼې په واسطه به رسنیو ته خبر ورکړل شي. د ځنګړو څوکیو په شان په سینټ کې د خیبر پښتونخوا یو لس څوکیو هم خالی دي ځکه چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د سینټ لپاره انتخابات تر اوسه نه دي شوي. د نورو صوبو په اسمبلیو کې د سینټ لپاره انتخابات په 2 اپریل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د سینټ ته انتخاباتو نه کولو وجه هم دا ده چې هلته په ځنګړو څوکیو منتخب کېدونکو غړو نه سوګند نه دی اخیستی شوی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د ځنګړو څوکیو او د خیبر پښتونخوا د سینټ د څوکیو مسله د 13 میاشتو راهیسې ځنډوي. په لسګونو غونډې وکړې خو د دواړه مسلې حل نه کړې.
نو که وګورئ نو دا د الیکشن کمیشن هغه ناکامي ده او الیکشن کمیشن چې کوم رول دی یا چې کوم کردار دی هغه انتهایی کنټروورشل شو او الیکشن کمیشن یو اوټانومس باډی ده او هغه چې کوم غیر جانبدار رول پکارو هغه زموږ بدقسمتي ده جگہ غیر جانبدار رول نہ دے اور اگے سر سر چکم دے دا الیکشن کمیشن چکم جانبداری دا یا غیر چکم غیر ذمہ داری دا داغے اثر چکم دے اگر پارلیمان منی اوم پریزی او دے کو گوری نو قانون سازی جوم چکی گی اگم دا ڈنڈے پزور منی کی گی
د پېښور های کورټ هم الیکشن کمیشن ته امر کړی دی چې په دوو میاشتو کې د سینیټ ته ټاکنو ستونزه هواره کړي. د الیکشن کمیشن غونډه د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د الیکشن کمیشن سیکرټري نورو غړو او اړوند چارواکو ګډون وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د مشال راډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې سخت کال کم خلکو په سرکاري سهم یا کوټه کې د حج لپاره درخواستونه جمع کړي دي. د حج او مذهبي امور وزارت په سرکاري سهم 9000 کسان حج ته لیږي، خو د ټولو زیارت کوونکو پاکستانیانو شمیره څه کم 2,00,000 ښودل شوی چې د سرکاري ترڅنګ به په غیر سرکاري توګه هم حج ته ځي. ځینو خلکو مشال لډیو ته ویل د حج پیکیج په بېساري ډول ګران شوی. پخوا به په 2,00,000 روپو یو کس کولی شول چې حج ته لاړ شي، خو اوس خبره له 1,000,000 نه اوښتې ده. نو ځکه کم خلک د حج درخواستونه جمع کوي. خو د پاکستان د حج او مذهبي امور وزارت ویان عمر بټ مشال لډیو ته ویلي د حاجیانو د درخواستونو د ترلاسه کولو لړۍ روانه ده او د نورو کلونو په شان سخت کال به هم په زیات شمیر کې خلک حج ته لاړ شي. شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
د پاکستان د مذهبي او حج امور وزارت تر مخه روان کال به حکومت خپل سرکاري کوټه کې سباندې یو کم 9,000 خلک حج لیږي او دغه ډول هم دغه شمیره کې به شخصي یا پرایویټ سکیم کې هم خلک ځي. خو وايي تر دې دمه 2 منټې تیرېدو وروسته هم سرکاري کوټه نه ده پوره شوې او شاوخوا 80,000 خلکو درخواستونه جمع کړي چې مزدور شوي هم دي او نور هم چې څوک تر ټولو وړاندې درخواست راوړي نو اول به ورله منظور کړي. دا چې ولې د 2 منټو تیرېدو وروسته هم سرکاري کوټه نه ده پوره شوې، ځکه تیرو کلونو کې به سرکاري سکیم کې برخه کې دومره خلک وو چې قوراندازي به کېدله. نو په دغه سرکاري برخه کې حج کوونکي محمد آصف چې سږ کال یې هم د کور غړي روان دي مشال لیډو ته وایي
مخکې به د حج 3,00,000, 2,00,000, 2,50,000 چې زیات پونو 4,00,000 نه زیات نونو پاغي بارا شوم دي زیات او چا به فټ کول شو هغه. اوس خو سرکار چې کوم دي 11,75 نه کمیږي. دریم کال دی په 2021 کې زه تلو ما وای فور سره 11,75 ما جمع کړی دی. سید چال ته سرکار سہولتونه ډیر ورکوي، اکوموډیشن هم خو وی، فود هم خو وی، خو هر سړی خو 11,75 نشي فټ کول کنه.
دا چې ټریول ایجنټان څوک چې حج عمره او بهر هوادونو ته خلق لیږي سن نظر لري. دی وای یو خو ته کد الوتکو ټیکټونه، ویزو فیسونه او بهر خوراک څخه او استوګ نه ګرانه شوی ده. نو بل لړخت پاکستان کې ګرانی زیاته شوی او د خلکو اخیستلو توان کم شوی دی. په پیښور، نوخار، مردان او چارسده کې ټریول ایجنسی چلوونکي مالک وحدت خان وای
بنیادی وجه یو خدای راځي معاشي حالات چې کم دي د خلکو ډیر ټیم کې ډیر زیات خراب دي. کوم ګورو څنګه د هڅ سره سره عمرم ډیر زیات افیکټ شو. تیر کال چې کم خلک تلو هغه په مقابله کې دې کال هغه نه کم تعداد دي، ورسره دا تعداد کمیږي. بدلته چې کم روزګارونه دي هغه لار دی پټه پمانه بل درې ټونو د وجې چې کم دی خلکو چې کم باینګ پاور او ختمیږي لګیاري د روزګارونو د وجې خلکو سره هغه پیسې نشته چې حج عمره ته لاړ شي. نو بنیادی وجه مونږ هم دا غنو چې را د باینګ پاور خلکو ختم دي، معاشي حالات ته خلکو خراب دي، د حج عمره د نور ویزټونو چې کم دی هغه ډیر زیات کمی پکې را روان دي روزه. او دا مونږ یره لرو چې دې شي چې دې ځله سرکاري کوټه بیا پوره نشي.
په دې باب له حکومت صدر دې دغه حج لتونکي او بیا د ټریول ایجنټانو دا خبر دوی تای دوی او کنا. نو د وفاقی حج او مذهبي امور وزارت ویان عمر بټ مشال لیډو ته د واتس اپ میسج لاره ویل چې دا سه هیڅ خبره نشته دی او د هیواد درې پرتو سیمو کې خلکو ته اطلاع ملاويږي بیا اخراجات یا د پیسو بندوبست کوي. ځینې خلکو ته بهر ملکونو نه خپلوان پیسې راويږي، هغه کې هم وخت لګي. نو ځکه دوی نیټه دوه درې واره وغځولې. بل زمون لخوا انتظامات هم کمول وی او هم ځینې کسان وخت غځولو غوښتنه کوي. دا دونه چې تیر کال هم پاکستان ته د حجیانو کوټه سباندې 1,00,000 او 1,80,000 ورکړل شوی وه او روان کال هم د حج عمر وزارت ته ملري چې په سرکاري او شخصي سکیم کې به هماغه شمیره کې حج د پاکستانیان لاړ شي. د حج پالیسۍ تر مخه د هر هیواد نه د 1,00,000 مسلمانانو په سر 1,000 حجان حج له تللی شي. امکان څرګندېږي چې کال 2025 کې به د ذلحجې یا د حج میاشت د جون لومبه اونۍ کې راشي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو، د
باوري سرچینا
سمون غغل پر گاوری د مشال رادیو نه د خبر زل یو شمیر خلکو مشال رادیو لاره پر حکومت غ کړه د چې د هاغو ټریول ایجنسیانو او د انساني قاچاغبر خلاف ته کاروایی وکړي چې د دوی ځوانان د روزګار او خژوند په تکل روپیه ودونو تلیک دوی زنو کورنۍ مشال رادیو ثویل ځوانان یې لکور او تلی خو منزل ته نه رسیدلی او مړ ژوندې ورکته دوی دا غوښتنه هم کوي چې حکومت ته ځوانانو ته د هنرونو او روزګار بندوبست وکړي سو هغه نور هیوادونو ته په خطرناک لارو پر تک مجبور نه شي. لسیمی فرهاد شنواره ریپورت راکوي.
د لنډ کوتلی او مشر عبدالرسول پردی مشال ریډیو ته ویل چې مسایې سمو د مخ کې په غیر قانوني توګه پاکستان نه ایران او بیا ترکیه ته رسیدلی وو او چې کله بلغاریا له لارې یورپ ته داخلېده نو هلته لا درک شوی او تر اوسه هیڅ معلومات نشته.
نامه سکلندو د پلار نامه عثمان دو تقریبا لس میاشتې وشوې چې دا ترکی له تله او ترکی نه بیا بلغاریا له روان روزانہ
خبر زلی و مدنی فعال داود پردی ویل چپکار دا ریاست دی زوانانو لپارا دا هنری تعلیم بندوبست وکڑی او پا دی ملک ورطا دا روزگار موقع ورکڑی او دا غیر قانونی ایجنٹانو پر زد دی کاروائی وکڑی
دو تا هنرون وخی و ریاست خبال زماری پورا کی دی موک زوانان په غیر قانوني طریقه باندې بهر ملکونو ته لیږي چې په هغه کې د غو خپل کمیشن اخلي په واورو کې پټ شوی دي سندونو وړي دي خوړونو وړي دي نو دا د مونږ د ریاست ډیره غټه بدبختی ګنو. مونږ د ریاست او د ریاست ادارونه چې کمی د دوی د پاسې ادارې وي دا مطالبه کوو چې د مونږ ریزوانانو لا ټریننګونه ورکو هغه په بنیادی هنرونه ورته وخوو چې هغه د خپل وطن د خپل پښتونخوا د خپل پاکستان دا جوړ کی دي سو سایلږي چې په غو باندې د خپل ژوند تیر کی.
د خیبر ضلع د پولیسو د ریکارډ تر مخه سږکال 2023 کې تر اوسه له ترکیه څخه دوه ځوانانو مړی جمرود او باړې ته راوړل شوي او د دریو ځوانانو مړی له ملیشیا څخه لنډی کوتل ته راوړل شوي او دا ټول په غیر قانوني توګه تللی وو. او بیا په دې کې داسې کسان هم شته چې جسدونه یې په غرونو او لارو کې پاتې شوي او لا درک دي خو تر اوسه یې کومې حکومتي ادارې کراش میرا ندا راغونډه کړي. په پیښور کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې یو افسر د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د غیر قانوني ټریول ایجنټانو پر ضد کاروایی شروع کړي او چې لایسنس یا اجازتنامې نه لري نو هغوی نیسي او عدالتونو ته یې وړاندې کوي. په پاکستان کې د قانوني مهاجرت او د بهرنۍ دندو ادارې بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ چارواکو په دې وروستو کې ویلي چې په 2023 کال کې د دوی په نگرانۍ کې خواوشا 8 لاکه هنرمند له پاکستان نه په قانوني توګه سعودي عرب، دوبای، قطر، بحرین، ترکیه او ځینې نورو یورپي هیوادونو ته تللي دي او دغه ملکونو د قوانینو لاندې د دوی حقوق خوندي دي او خپلو کارونو بوخت دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
په پاکستان کې خلک د انټرنیټ د نشټوالي او سستوالي نه سر ټکوي. په ځانګړې توګه هغه آزاد کاروباریان یا فریلانسران له ستونزو سره مخ دي چې آنلاین کاروبارونه کوي. دوی وایي ضعیف انټرنیټ یې کار اغېزمن کړی دی. په نړۍ کې د انټرنیټ د چټکوالي د سارلو یوې نړیوالې شبکې راپور لمخې په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې د انټرنیټ رفتار په نړۍ کې تر ټولو وروستیو هیوادونو کې شامل و. بلخوا د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر مملکت شیزا فاطمه خواجه رسنیو ته ویلي چې په ټول ملک کې د موبایل ډیټا سرویس بحال دی. خلدان نیاز رپورټ راکوي.
د نوخار لیلا یو ګرافیک ډیزاینر ده. مشال ریډیو سره خبرو کې لیلا اووی د انټرنیټ ټیټ رفتار لوجی د دې کار ډیر متاثر شوه دی.
ډاونلوډینګ منس کې پاتې شي نو سیزم ډاونلوډ نشي نو زما کار داسیم سټاپ شي او بیا چې زما کار کمپلیټ شي او جو فایل سند کوما کلاینټ ته نو خامخا وی پی این یې سو ان کول غواړي بلی چې فایل نه ډیلیور کیږي.
محمد تنویر خان چې په اسلام آباد کې یو سافټویر کمپنی چلای وايي په پاکستان کې هر وخت د انټرنیټ رفتار ټیټ وی.
چې کله موږ خپل کمټمنټ ډیلیور نه کړی شو د انټرنیټ د سلونس په وجه باندې نو هغه کلاینټ زمونږ نه لاړ شي مختلف گاونډیانو ممالک ته کم چې زمونږ په شان قیمتونو کې کار کوي یا یوه زمونږ کم قیمتونو کې کار کوي او هغه ته د انټرنیټ مسائل د بجلی مسائل داسې قسمه مسائل ورته نه وي.
بلخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر مملکت شیزا فاطمه خواجه د دسمبر په لومړۍ نیټه رسنو سره خبرو کې ویلي په ټول ملک کې ډیټا سرویس په مکمل توګه فعال دی او په ډیټا سرویس ټول ایپس په صحیح ډول کار کوي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل رادیو. دا مشال رادیو خبرونه تا غوکه د مومندو د انبار تحصیل خلک وای د غلطه د اتیاو زرو خلکو لپاره په جوړو شو د روغتیا په دریو وړو او یو لوی مرکز کې ډاکټران نشته. دی وای همدارنګه په دغو مرکزونو کې لابراتوار او نور سہولتونه هم نشته چې لوجه دوی مجبوریږي خپل بیماران نور سیمو ته د درملنې لپاره یوسي. خو د سیمې ناظم نوید مومن مشال لډیو ته ویلي د انبار صحی مرکزونو ته تازه ډاکټرانو ګمارنه شوې ده چې په څو ورځو کې به خپل کار پیل کړي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
انبار د مومن د لرې او پسمانده تحصیل د چرته چې دوه د صحت واړه مرکزونه او یو تحصیل روغتون هم شته خو خلک بیا هم د علاجونو لپاره نوروزی لوتازي. رحمان الله عثمان خیل هم دغه تاثیر رسیدونکي یو سماجی کارکونکي دی. هغه مشال ریډیو ته وویل
او پدې کې وړې بچوګانی درې سلور جوړې شوې لکه چارګولی کې خارې درې کې په درو کې په حد کې خو په دغه یو اسپیټال کې هم تر وسه پورې نه پیمل ډاکټر شته نه ملي یعنی نه نارینه ډاکټران شته نه زنانه او په یو ځای کې 80,000 زبوم چې زناور او سیګنال ته هم د ډاکټر سہولت خدا بزمون بدقسمتي چې تر وسه پورې کم دی حکومت کم دی ته پاملرنه نه کړی. په یو اسپیټال کې چې کم دی ډاکټر نشته دی او دلته چې کله دسی ایمرجنسي راشي یا بیمار راشي نو موږ ته تکلیف دی چې با جوړ زبنګ نه ډیر لری فاصله کې دی نو موږ د مومندو په نسبت سره هغه نږدې نو زمنګ مریضان اکثر با جوړ ته کم دی منتقل کیږي.
انبار تحصیل کې کاروباري موقع هم نشته. هغه ته یوازینی روزګار کاروندې دي خو د ولس ګټه وټه بیا د سیمینه بهر مزدوري دي. دغه تحصیل 2,000 آبادی لري خو د صحت نه علاوه د تعلیم لپاره هم پکې د لکانو د جنکو کوم های سکول نشته. د مقصود عثمان خیل په خبره د انبار د ناروغانو په علاج کې څومره خرص راځي تر هغه دوه چنده زیات خرڅي په گاډو کې په کرایې راځي.
په دلته چې کوم لري خرچا د مریض چې کوم گاډي خرچي اغه دل د ډیره راځي 15,000 روپۍ تیر گاډي والا والی کرایې په لحاظ سره بیا متر باجوړه غم ګران پریوزي خو پامبار کې چې کوم دی دلته خپل دي سہولیات نشته نه د سریشته نه لی باټریشته نه د سی او ایمرجنسي کیس دغه شته اې څه دلته دغه نشته.
انبار د کوزه محمد دو 51 سب ډیویژن برخه ده. د کوزه محمد دو سب ډیویژن تحصیل ناظم نوید محمد مشال رادیو ته دوی د انبار د صحت ستونزې په پام کې دي او کوشش کوي چې هغه ته سہولتونه برابر کی.
د صحت د محکمې چې کوم دلته موږ سره ډی ایچ او مومن دی نو داغه سره په دې باندې بحث مباحثه شوې ده. دلته چې کوم سره موږ سره په یکاون کې په میچنۍ کې چې کوم اکسترا سټاف وو تقریبا دا یو هفته وړاندې موږ هغه شفټ کړی دی خوېزو بیزو صافو ته او د انبار ایریا هم پاره کې چې کوم دی نو شامل ده. نو مطلب الته چې د بیچیو چې کوم ډومین دی او یا پاره کې کوم سہولیات پکاري هغه ورکولو کې ان شاء الله تعالی مونږه به هیڅ قسمه کمی زمنګ نه ناراضي.
همبار په شمالي اړخ د باجوړ د لوی سب نومې سیمې سره لګیدلې تحصیل دی. د یکاوند شاوخوا څلويخ او د غلنې نه 50 کیلومتره ولې باجوړ خار ته بیا ډیره نږدې فاصله لري. نو د امبار د سیمه ولس د مومندو دروختونو په ځای باجوړ ته ورزي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د شانواز ترکزی د همدې رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلی اوریدونکو، تاسو ته پر باونی ز خبرونه د مشال ترنالانه بس وړاندې کوو. خول سو مهم خبرونه: د پاکستان وزیر اعظم وای په سوریا یا شام کې سرپاتې پاکستانیان نن نا وخت او سبا په ځانګړي چارټرډ یا کرایشي الوتکه کې هیواد ته استول کیږي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په شام کې د سرپاتې پاکستانیانو شمیر د 1500 ترمنځ دی. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وو وسلوالو د وشلو ادعا کړې ده. د پوز د اماړي کو سانګي اس پی آر بیگا نو وخت مشالړیو ته پستول خبر پانه کې ویلي د استخباراتي معلوماتو پر اساس پرون په میرمشا او سپین وام کې د عملیات تر سره شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوی بریت مسولیت منلی دی. د فرانسې ولسمشر او د پولند وزیر اعظم نن په اوکران کې د سولساتو ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه خبرې کوي. د مشال رادیو اوکراینی څنګه د دوه خبري سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د ایمانوئل میکرون او ډونالد ټسک ترمنځ به نن د پولند په سر خار ورسا کې په دې اړه خبرې کیږي. او اوس هم اوریدونکو، د مشال تڼا لاندې باسته ته وړاندې کوو چې داونه پکې د مدرسو د رجسټریشن د بل په سر د حکومت او جمعیت العلماء اسلام فی ترمنځ راپورته شوې لانجې مختلف اړخونو باندې بحث شوی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترڼا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې دا وخت د مدرسو د اندراج یا رجسټریشن لانجه په شدت سره بیا راپورته شوې ده. د دې پس منظر دا دی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پر هغه بل لاسلیک نه دی کړی چې د روان اکتوبر میاشت کې د پاکستان پارلمان په عین کې د شپږم ترمیم کول سره منظر کړی. په دې کې د مدرسو رجسټریشن بین هم وو چې د جمعیت العلماء اسلام فزرامان په غوښتنه شامل کړل شوی وو. د آصف علي زرداری لخوا پر بل لاسلیک نه کول مولانا فزرامان په غوښتنه کړی دی او هغه د اسلام آباد پر لور د احتجاج جی مارچ کولو اشاره مور کړې ده. دا وخت حکومتي مشران له هغه سره ملاقاتونه کوي خو لا هم مسله حل شوې نه ده. د نن په بحث کې د دې مسلې مختلف اړخونه څېړو. میلمانو مو په پېښور کې د جامعه عثمانیه ناظم او مدرس او وفاق المدارس العربیه د خیبر پښتونخوا د برخې ناظم اعلی مولانا حسین احمد او په اسلام آباد کې لیکوال او د مذهبي او سیاسي چارو پوه فرنود عالم دي. تاسو دواړو ته هرکلی کوم او مننه کوم چې په دې بحث کې را سره مېلمانه شوي. مولانا صاحب، تر دې لمخه چې تاسو ته راشم، اول سوال به زه له فرنود عالم صاحب څخه وکړم. فرنود عالم صاحب، تاسو کتونکو او اوریدونکو ته په ساده ټکو کې مو په دې پوه کړئ چې د مولانا فزرامان او حکومت ترمنځ د مدرسو د رجسټریشن د لانجه د څه
د دې دوه دغه دی پس منظر دی. یو خو ټیکنیکل دی د رجسٹریشن په حواله سره، او بل د دې پس منظر سیاسي هم دی.
کته سو ټیکنیکل وستا، یعنی د دې لږ بیا به سیاسي تور ستر راشو.
صحیح شو. د دې ټیکنیکل پس منظر بیسیکلی دا دی چې پاکستان کې جسمره مدرسې دي، صرف پاکستان کې نه بلکې بر صغیر پاک او هند چې کوم آل انډیا وو، پای کې به همیشه مدرسې او چیریټي ارګنایزیشنز او آرټ اینڈ کلچر لپاره کار کوونکي چې کوم ارګنایزیشنز دي هغه به همیشه سوسائٹی ایکٹ په تحت باندې با د 1960 نا رجسٹریشن روانو. او نن او پاکستان چې کله جوړ شو دا غینه پس هم دا رجسٹریشن چې سم روي د ټولو ادارو او ارګنایزیشن او هغه د سوسائٹی ایکٹ لاندې روانو. لیکن چې کله افغان جهاد راغې او په افغان جهاد کې زمونږ طرف نه د مدارس او ډېر غټ انفلوئنس هلته پاتې شو په افغانستان کې دننه، نو پاره کې شیزونه ډېر زیات ګډ ور شو، پای کې نریټیوز ډېر چلے دو، پای کې مدارس ډېر استعمال شو. بیا 9/11 په منځ کې راغې، دا 9/11 نه بعد پورا عالمی چې کوم نریټیو و هغه هم بدل شو. د پاکستان شو په گاوند کې حالات بدل شو. نا غ رجسٹریشن والے کسی چیز هغه ډېر وزنګي وي، ځکه چې پای کې بیا خبرې دراتلی چې باید په کار دادا چې مدارس رجسٹر شي او رجسٹریشن د پاره چې کوم کوایف یا ډاکومنټیشن په کار دی هغه دا غي ریسټریکشنز ډېر زیات وو، دا غي ریکوایرمنټ ډېر ضروری او های وو. نو ډېر زیات مدارس دا سو په پاکستان کې دنه چې هغه دا ریکوایرمنټ د سوسایټي ایکټ پوره کولې نشو، نو چونکه هغه مدارس ختمول هم نشو او دا غي رجسٹریشن هم نشي کېدون، هغه کیسه بیا ډېره زیاته وزنګېده. بیا 2004 کی جو معاہدہ شو پاگے تحت دا شو چی یار سوسائٹی ایکٹ پتہ ہے دوس بمنگ لگا آسانی پیدا کو چ مدارس رجسٹرڈ شی او کم از کم زر تزر اداری اکاؤنٹس کھلاو شی لیکن چکم انٹرنیشنل اداری بھی پاگے باندھی داغو شکایت داو چتا سدا کا شانتی بغیر س لکت پڑت نہ او دا ڈاکومنٹیشن نہ او دا سکروٹنی نہ بغیر کتا سو رجسٹریشن کوي او دا اکاؤنٹس کھلاوی نہ داغی پر فنڈز حوالے سره زمون په خطه کې او په ریجن کې او په دنیا کې داغی حوالے سره ډیر زیات مسلی مسائل پیدا کېدی شي نو دا په قتل غواړي چې کومي مدرسې ریجسٹرډ کېدی شي چې کومي نشي ریجسٹرډ کېدی نو پای کې زیاتی یعنی کم مدارس طرف ته بچ ریجسٹریشن لپاره ته نه الته بسنه سم مسله سنه سم پرابلم به راتلو بیا دا قصه دا غینم ډیر زیات اوګدا وزنګیدا بیا بیا وز دې تر اور رسیدا د عمران خان دور حکومت ته چې باغی په دوران کې 2019 کې علماء کرام عمدہ وفاق المدارس والے چکم مشران دی دا حکومت سرکے ناستو اور آغو تا دا ہوئی چی منگ تا پارا دا ریجسٹریشن لگ آسان کی اور داغی ہو طریقہ دا کی دے شی چی منگ سوسائٹی ایکٹ نہ راو باسائی اور منگا وزارت تعلیم تا ورلان دی گئی نو آغا وقت کی دا فیصلہ ہو شوا آغو دا اومن علا ورسرا خبر او آغی لپارا چکم نیرٹیف علماء کرام اور وفاق المدارس مشران و پخپل بلٹ کو آغا داو چی سوسائٹی ایکٹ چی دے آگا بیسیکلی دا وزارت تے سنت او دا تجارت لاندی دے او منگ اچھوں کے تعلیم سر تعلق لگو نو پکار دا دے چھ منگ دا محکمہ تعلیم لاندی رائشو پاک نیرٹیف ماندی دو لارو محکمہ تعلیم تا لاندی بیا آگل تا وزارت تعلیم تا چکل لارو نو ال تا وزارت تعلیم دیا یو نوٹیفیکیشن ال تا جاری شو آگو یو ڈائریکٹریٹ جوڑ کو ڈائریکٹریٹ فار ریلیجیس آرگنائزیشنز یا داسې سنو ملي اغه مولانا حسین صاحب اغه ډایریکټریټ چې جوړ شو داغی لپاره جدا یو آفیسر جوړ شو او تقریبا 19-20 دفاتر په پاکستان کې داغی کولاو شو او مدارس ته دا ویل شو چې وستا سو رجسٹریشن آسان نه تاسو لا شیخ په رجسٹریشن وکي نو داغو رجسٹریشن بیا ډیر تیز روان هم شو خو لیکن پی ڈی ایم حکومت چې وس په دی وخت کې کړ تیر وخت کې راغې پاغ وخت کې هم مولانا فضل الرحمن یو غټ اٹمپټ کو جو کوشش وکړو چې دا د مدارس او چکم رجسٹریشن والا معاملہ دا دا دی واپس سوسائٹی ایک تراشی خو لیکن پاغ وخت کې د مولانا فضل الرحمن او د پی ڈی ایم او د حکومت اپوزیشن خپل مسائل دوم رضایت وو او دوم لک ټیم وو چې پاغ کې د مولانا فضل الرحمن دا ایجنډا سر ته اون رسیدا بیا دا غن رستو اوس دیزه تراو رسیدا چې کلا آئینی ترمیم والا قصه شروع شو 26ویں آئینی ترمیم پاگی کی مولانا فضل الرحمن سره یو ډېر غټ ایج هو چاغه پاگی کی ډېری خبري ټول ته پته ده چې 26ویں آئینی ترمیم په حواله سره د مولانا صاحب یو ډېر غټ فریم جوړ شو دا غي صورتحال نه فائدہ اوچا تکړه مولانا صاحب او دا خبره پاگی کی واچولا چې سوسائټی ایکټ تبا مدارس واپس رجسٹریشن د پاره زی
یعنی زور زور حساب کتاب چې څنګه وو
پاغان دا حساب کتاب کی وزي اوس په دې ځکه تصادم چراغ د علماء کرامو په منځ کې آغاز کراغو کلچی مدرسی د ڈائریکٹریٹ لاندې رجسٹرڈ شوی نو په هغه وخت کې د مدارس نه علاوه هم یو سو بورډز جوړ شو ٹھیک شو مدرسہ بورډ او مجمع المدارس مولانا مفتی عبدالرحیم سے پاگی کی ڈائریکٹو دے دا شانتی په پختونخوا کی مولانا طیب سخپل یو بورډ جوړ کو دا شانتی اوروت الوسقا والا شیعہ مدارس ته په لاهور کې داغو یو بورډ جوړ شو نا هغه بورډ تعداد هم زما په خیال داسې تقریبا یو 8-10 بورډز چې دی هغه پاگی زیات جوړ شو او هغه دا داوه لري چې هغه بورډ په هغه ټول بورډونو چې رایوز شي نو زمنګ د مدارس رجسٹریشن جوړیږي تقریبا 18,000 او پاگی کې 22,00,000 ماشومان سبق وایي
اتل زر مدرسې دی او پکې 22,00,000 ماشومان سبق وایي
تقریبا
دا کوم دا د بورډونو لاندې دي شا کته تاسو بس لږ زر رالند کې نو بیا به مولانا
صاحب بس اخر خبر کومه نو پاگی کې دا غو چې کوم کنسنس جوړیږي هغه دا جوړیږي چې زمنګ مسله دا ده چې اوس ک واپس سوسایټي ایک تزونه دا غي په نتیجه کې د نن ورځ زمنګ چې کوم داغه دی دا اوس په پوری چې کوم بورډ جوړ شي وی دی او دا غي لاندې چې کوم طالبان سبق وي دا غو وخت بزای شي او زمنګ بورډونه به ختم شي او موږ به واپس سوسایټي ایک تلاړ شو د مورانا فضل الرحمن چې کوم کلیم دی هغه دا دی و تاسو چې اوس په پوری کوم ځای کې ريجستره کیږي هغه یو ډایریکټریټ ته او ډایریکټریټ چې دا هغه یو نوټیفیکیشن باندې جوړ دی یو وړوونه معاهده ده چې تاسو په مسکی پر سٹام پیپر باندې شوی دا او زه چې کوم خبر کوم هغه دا خبر کوم چې سوسایټي ایک چې د دې تعلق پارلیمنت سره دی بل سره دی او قانون سره دی یو آئین سره دی نو زه تاسو بوزم آئینی معاملات ته یعنی چې دا خبر دی سینیټ ته لاړ شي او پارلیمنت ته لاړ شي او سبا دې منګه همیشه لپاره سیکیور یو
یعنی پوخ کار وشي مولانا صاحب تاسو فرنود عالم صاحب یو تصویر واضح کې چې کتون کې اوریدون کې او تاسو ټول په پوښو تاسو خپل هم د جمعیت العلماء اسلام حمایتي او په خیبر پښتونخوا کې بیا د وفاق المدارس العربیه مشر هم یې نو تاسو آیا هم هغه موقف ته چې کوم فرنود عالم صاحب بیان کړي د مولانا فضل الرحمن کوم موقف ته په دې حواله باندې
جی ډیر مننه بسم الله الرحمن الرحیم د مدرسو رجسٹریشن څنګه چې فرنود صاحب فرمایل دا 1860 سوسائٹی ایکٹ تحت دا روانو تر 2019 پورې او دغه یو معقول وجه هم وا چې 1860 سوسائٹیز ایکٹ تحت هغه ادارې چې کوم غیر سرکاري ادارې دي او هغه رفاهي کارونه کوي هغه ادارې په دې کې رجسٹر کیږي این جی اوز الفاظ دیگر او مدارس چې کوم دي آغاز دے بر صغیر تور نلوے این جی اوز زکا سیدو تعلیم فراہمہ سرا سرا د معاشرے کے کم آغا طبقہ دا چے اوی پخپلا خپل اخراجات تعلیم نشی برداشت کو دے اوی تعلیم ہم ور گئی اوی دے رہائش ہم ور گئی اوی دے سہولیات ہم ور گئی ظاہر رہتا کہ پدے اعتبار سرا دا د بر صغیر اور دا پاکستان تور نلوے این جی اوز آغا دا مدارس زکا التے او جواز دو مدرسو دا رجسٹریشن او دا 1860 سوسائٹیز ایکٹ سے کم دے اگا باقاعدہ دا پاکستان جو قانون دے اور پدغا قانون کی پا 2004 کے 2005 کے پیپ کے ترمیم شوے دے اور پاگی کی یو اشتما دفعہ شامل شوے دا کہ اگے تحت اگے کی دعوت سے مدرسوں کی با فرقہ وارانہ تعلیم نور کو لکھتوں کی با عسکریت پسندی نے بھی اور مدرسوں کی با تعام دا سی یو دیاغی دغه دفعه نو هغه سره دغه قانون د 1860 پاتې نه شو بلکې دا د 2005 دغه قانون د پاکستان قومي اسمبلی نو منظور دی دا د سلورو واړو صوبائی اسمبلی نو منظور دی دا د آزاد کشمیر اسمبلی نو هم منظور دی او د دې تحت بیا رجسٹریشن روان اوس چې کوم د 2019 د معاهده پر وړاندې کې یو انتظامی آرڈر جاری شوے دے تے دا مدرسو رجسٹریشن با وفاقی وزارت تعلیم و پیشاواران تربیت سروی نو دے حیثیت دے یو انتظامی حکم انتظامی آرڈر دے دا سا قانون ندے دا یو اسمبلی نم ندے پاس او بل طرف تے یو قانون موجود دے او دا مدرسو حریت دا مدرسو آزادی دا مدرسو دنصاب او دنظام اغا تحفظ اغا وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور جمعیت علماء اسلام و مقاصدوں کے شامل دا نو زمونگا دا مدرسو آزادی حریت زمونگا اغا چکم دا نصاب اور دا نظام اغا آزادی دا اغا سنگ سے روانہ وا دغے کی 1860 سوسائٹیز ایکٹ رجسٹریشن کی اغا دلتا متاثر تھی اور منگا دا دعویٰ دا جو حکومت اخبل تعلیمی ادارے کم یونیورسٹی دی کم کالجوں نے دی کم اسکولوں نے دی بس قسمتی دادا ما تا افسوس کی گی آغا ادارے چکم دی یہ حالت تباہ و برباد
مننه مولانا صاحب مولانا صاحب بحث چونکه اوږد دی اوږد دی پاغه کې به نور سوالونه راځي زه به خنه غواړم مداخله مو کله بیا هم زه تاسو ته راځم هم دا خبره زه فرنود عالم صاحب تاسو ته راوړم مولانا صاحب خپل موقف ورکړی او واضح کړي تاسو په خیال باندې دا مسله چې دا ټکنیکل یعنی تخنیکی دا قانوني دا کنه د دې شاته سیاسي اهداف هم شته یعنی سیاسي هدف پس منظر هم لري
یادی کہ رشتہ ہو صفا خبروں کو ندی پسی شاہ تجوٹے رکٹ سیاسی جھگڑا پانا دا او آغا سیاسی جھگڑا دا چی کم وقت کی جنرل باجوا صاحب دا فیصلہ اکڑا جز اس پاکستان فائنلی سموم او ددی معیشت او ددی چکم سیاسی بحران دے او دا از سی لاری توڑم او عمران خان صاحب سر آغا خپلے او ڈالا جوڑ اکڑا نو آغا چیمبر آف کامرس بزنس کمیونٹی سیول سوسائٹی علماء اکرام تعلیمی اداری ٹول و سرا میڈیا سرا ٹول و سرا آگا پورا یو کنسنس جوڑ کو یا ڈیولپ کو آگا سرا بیا داغی پر باندھی آگا خپل یو پروجیکٹ پر مخا روان کو نو پا آگا وقت کے چکم خپل مقاصد و لپارا کم بندوبست کے دو پاگی بندوبست کی وغٹ بندوبست مدارس ہوم وہ مدارس کی چکم بندوبست کے دل نو پاگی کی زما خپل خیال ڈالے چې دا فیصله وشو چې د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم سیاسي قوت ته هغه بنیادی طور باندې د مدارس قوت ته او دا قوت چې دا لګ پدی په مقابله کې لګ رکاوټ ودرول غواړي. نو هغه لپاره دا وشو چې د مولانا فضل الرحمن صاحب په مقابله کې یا د وفاق المدارس په مقابله کې پوره یو مهم چلېدو چې بورډونه جوړول غواړي نور د وفاق المدارس نه علاوه. هغه بورډ چې کم جوړ شو نو په هغه وخت کې دی وخت کې تاسو کتلې یو طرف ته مولانا فضل الرحمن صاحب دین او بل طرف ته د بورډز او د وزارت تعلیم والا د موقف چې کوم بنیادی نمائنده کس ته هغه مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دی چې کوم کراچۍ سره تعلق لري جامع الرشید سره. نو کله چې په د بورډ کې څه شروع شو د وفاق المدارس په مقابله کې نو په هغه وخت کې جامع بنوریا مفتی عبدالرحیم او مفتی تک عثمانی صاحب دا ټول په یو ډله باندې وو. نو مولانا فضل الرحمن صاحب هغه په دې تور باندې واغست چې دا بیسیکلی د جمعیت علماء اسلام سیاسي قوت کمزور کولو لپاره دا پوره معاملہ روانه ده. نو مولانا فضل الرحمن صاحب په هغه وخت کې ډیر غټ سیاسي چکم چارونه په نور میدانونو کې تاسو ته پته دی چې هغه خپل طریقې سره سیاسي کارډز خپل پلی کوي. نو هغه وخت کې چې کوم اندرون دیوبند مکتبه فکر کې دننه او د وفاق المدارس کې دننه چې هغه کوم خپل کارډو چلو هغه بنیادی دا وو چې هغه یو تاثر خور کو پوره وفاق المدارس کې دننه چې دا ځل چې کوم د وفاق المدارس الیکشنز کې یې هغه ته بزه پخپل ودرېږم. نو هغه وخت کې ډېر غټ چیلنجز پیدا شو. چیلنجز په دې باندې پیدا شو کوم مولانا فضل الرحمن سے پخپل ودرېدلې وي د وفاق المدارس انتخاباتو لپاره. نو په هغه وخت کې د فاکو مدارس د علما کرام خپل خیال دا و چې دا سړی بیا زموږ نه ووټونه تقریبا 80% 90% ووټونه به خامخا اخلي او بیا به د مدارس مشر به هم دی وي او د سیاسي چې کوم ډله ده داغي مشر به هم دی وي او داغي وجه نه د فاکو مدارس چې کوم الیکشن و هغه تقریبا یو نیم کال یا دوه کال پورې مؤخر شو. بل اخر مولانا صاحب خپل په هغه کارډز چې کوم هغه چلول پاره کې هغه ته کامیابی ملا و شو او پہلا کامیابی اوله کامیابی دا و چې مولانا تقی عثمانی صاحب هغه د وزارت تعلیم والا او د بورډ والا کسی نه را بهر کو او ځان سره ملګری کو. کله چې ملګری کو نو په هغه کې مولانا فضل الرحمن صاحب بیا دا ومنل چې دا ځل وزه الیکشن د نو درېګم نو زما طرف ته مفتی تقی عثمانی صاحب دی د وفاق المدارس مشر شي. بیا دلته په لاهور کې اجلاس شو. مولانا حسین صاحب ته پته یو په هغه اجلاس چې کوم د وفاق المدارس د صدر انتخاب د پاره وشو پاره کې مولانا فضل الرحمن صاحب اندرون خانه دو ته دا ویلو چې زه خو الیکشن ته نه ودرېږم او مالا به دومره موقع راکوي چې کوم د وفاق المدارس د صدارت اعلان دی هغه به زه کوم او دا خبر ومنل شو. مولانا فضل الرحمن صاحب باقاعده د مفتی تقی عثمانی صاحب په خپل اعلان وکړو او هغه د وفاق المدارس صدر شو. نو وسوم چې مولانا فضل الرحمن صاحب کله په جلسه کې یا خپل په پریس کانفرنس کې چې کله خبره کړي نو پای کې د مولانا تقی عثمانی صاحب حواله ضرور ورکړي چې څنګه تقی عثمانی صاحب او داغو نور ملګری فیصله وکړي نو جمعیت علماء اسلام هم هغه شانتي فیصله کوي. نو زما د ویلو مقصد دا دی وسوم چې کله په پیښور کې جلسه وشو پای کې د مولانا فضل الرحمن کوم مکمل تقریر واوري یا په چار صده کې چاغو کوم پریس کانفرنس وکړو نو هغه بار بار د دې خبرې اشاره ورکړي او خپل مخالفین ته دا وایي چې موږ ته پته ده چې تاسو په بورډ پسې یا تاسو د وزارت ته تعلیم والا قصه په شاشه دا بنیادی طور باندې سو کولاړ دی. نو دا قصه چې دا اصل کې پاور جګړه ده او باقي کې او باقي کې مولانا فضل الرحمن دیشی تا ټیکنیکل نزیات دا واغه سوسائٹی ایکٹ خبر مولانا فضل الرحمن صاحب زکه کې چې چونکه زه په پارلیمنت کې موجود یم نو دا خبر دی باید چې په پارلیمنت کې ډی ډیسکس کیږي او په پارلیمنت کې چیلنجز راځي موږ دې سره په پارلیمنت کې او په سنټ ګورو او ډایریکټوریټ والا خبر هغه زکم نه مني چې په دې وخت کې د ډایریکټوریټ سربلا چې دی هغه یو ریټایرډ جنرال دی نو په دې باندې مولانا صاحب ډیر خفه دی.
مننه فرنود عالم زکه خبره تاسو ډیر ښه په دغه مان وخت په دې درکې کې څه ما سره د جواب راکول لپاره دو درې منټه وي خو ما په دې ستاسو دا خبره په ترتیب رانیولې وه. مولانا صاحب حسین احمد صاحب تاسو فرنود عالم صاحب اورېدلې اصلا د دا یعنی دا فکر دی چې دې شاته ټول د سیاسي قوت او د طاقت او د مولانا فضل الرحمن کوم سیاسي قوت او طاقت په پاکستان کې دی د دې شاته ټول هغه اهداف دي. نو سیاسي هدف زیات دی پر ځای د دې چې دا ټکنیکی مسله
سر دمره هدف پورې پر نظام صاحب سره اتفاق کوم چې کوم دا نور بورډونه جوړ شي دي د دې پس منظر واقعي سیاسي دي او هغه کې د جمعیت علماء اسلام سره سره د وفاق المدارس د کمزوري کولو کوشش شوی دي. مولانا فضل الرحمن صاحب هغه کې د هغه کمزوري کولو کوشش ثانوي درجه کې په اول درجه کې د وفاق المدارس او د اتحاد تنظیمات مدارس د کمزوري کولو کوشش وو. د هغه وجه دا وه
چې حکومت په اتحاد تنظیمات مدارس باندې او وفاق المدارس باندې کومه خبره منل غوښتل نو هغه یې په نشوي منلې یو د قوت او د طاقت په وجه او موږ ته هغه بار بار دا دمکیان هم راکړې وي چې کتا څه زموږ خبره نه منئ نو موږ به ستاسو مقابله کې نور کسان د اوچت کړو او بیا هغه هغه نور کسان د اوچت کړل هغه له بورډونه ورکړل او په یو ځل باندې لس بورډونه جوړ شول دا هغه بورډونو په برسر زمین د هغې داسې څه مؤثره کارکردګي نشته سوا د ټول پاکستان کې سلور پنځو مدرسو نه چې هغه غټې مدرسې دي او هغه واقعي د هغې یو حیثیت دی علمي حیثیت دی هلته طلبا دي هلته کې یو کار کیږي لیکن داسې د هغوی یو لوی کارکردګي نشته څنګه چې هغې دعوه ده چې 22 لاکھ طلبا دي او 18,000 مدرسې دي برسر زمین داسې څه نشته دا بنیادی طور سره د وفاق د کمزوري کولو لپاره دا کوشش او ثانوي طور باندې د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف علماو کې د یو بلاک جوړولو کوشش او پاغه کې هغه قوتونه دا غني چې هغه په دې کې کامیاب شي وي دي ان شاء الله تعالی دا سند دا ټول مدرسې زمونږ دي دغه زمونږ رونه دي لیکن په دې کې اصل خبره دا ده چې ما تاسو عرض دا وکړو چې د مدرسو ازادي مدرسو حریت او بل ما تاسو
یعنی تاسو د مدرسو ل ازادي او حریت څخه مقصد څه دی ځکه چې پاکستان د ریاست ته ریاست به قانون جوړوي هر څوک سیاسي پارټي د تعلیمي ادارې دي
زماده دینه مراد ده مونږ د دې نه انکار نکو مونږ په دې ځکه پاتې کیږو د پاکستان قانون منو د پاکستان نظام منو مونږ شهريان یو د عمل او د دې ملک د هر قانون هر نظام مونږه پابند مونږه دا زدا خبر کوم چې په دې لار باندې که د مدرسو په نصاب او نظام کې مداخلت هغه سروشي او هغه خلک کوي چې هغه نه د مدرسې نه خبر دي نه د مدرسې د تعلیم نه خبر دي چې کم سیز نه هغه خبر دي چې کم ساينس ته یا جوډیشری دا یا دغه دي عصري تعلیم دي کمپیوټر ساينس ته یا بل دي هغه عصري تعلیم اغه ادارې اغینه اون چلولې شوې نو چې کوم ادارې اغه دي چې دغه تعلیم دغه علم اغه سره نشته کدا بل فرض دادی ته حواله شي نو تاسو په خپل اندازو لګوي چې د دې مدرسو به څه حال
دا مولانا سیف
مدرسو د آزادۍ او حریت نظم دا مراد یعنی مونږه د قانون ضابطه تحت یو التم په 1860 سوسایټی ایکټ او هم د حکومت یو قانون دی مونږه تر رجسٹر کې دلغواړو او دا چې کوم یو ایکټ دی دا د حکومت یو ایکټ دی دلته نه کې دلغواړو مونږ خو د یو دغه نه بل ځای ته ځو لیکن د قانون نه خبر ته نه وځو شدا قانون دلان دي
شدا دي کې فرمدانان
زمګه تاسو خبر پاتې زمګه رفاهي اداري یو مونږ رفاهي اداري یو مونږ تعلیمي اداري هم یو لیکن مونږ رفاهي اداري هم یو او مونږ ډېر وی ان جی اوز یو چې مونږ رفاهي اداري یو مونږ جی اوز یو او مونږ تعلیمي اداري هم یو نسبیا چکم قانون تحت زمونږ ترون سره ریجستریشن کېده او هغه یو مستقل قانون دی هغه سو وقتی آرډر او یو ایکټ نه دی نو د هغه تحت ول مونږ ریجستریشن د هغه تحت ول نه شي
مولانا صاحب زه بیا تاسو ته راځم فرنودالن صاحب مولانا صاحب څخه موقف ورکړی دوه خبرې یو خو دی وی چې مثال د مدرسو حریت ازادي په نصاب کې مداخله یعنی دا هم یو ویره د شاته پرته ده د مولانا فضل الرحمن یا د سره تړلو وفاق المدارس العربی او د څومره د لاندې یعنی د تر نفوذ لاندې دي دا هم یو ویره ده نو کدا سیدا نو ولې د حکومت د تعلیمي ادارو نصاب جوړوي او په دې کې د مداخله بیان کوي
اصل کې وسو پوری چې ما کوم تاسو دوه سوالونو جوابونه راکړو پای کې زما خپل رائے شامل نه واغه جسما صورتحال تاسو ته کولم ورګه وسو پدې کې خپل رائے تاسو ته لګونی بیانو مچ پدې کې وزارت تعلیم والا کوم مسله دا پای کې دنه نه د مورانا فضل الرحمن صاحب چې کوم موقف ته پای کې ډیر زیات ټیکنیکلی وزن دی پای کې وزن ځکه دی چې وزارت تعلیم طرف ته کوي نو الته خبره چې دا هغه صرف د یو سو کسانو په لاس کې ده، یعنی هغه یو کس را پاسې دی شي پاغې باندې آؤٹ آف دا پارلیمنٹ او آؤٹ آف دی باکس پاغې باندې هر څه فیصله کې دی شي. او مولانا صاحب دا هم فیل کوي او دا الته حقیقتونه هم دي چې کوم یو خاص نقطه نظر سره سوک مدرسه راځي نو هغه ښه طریقې سره فیسیلیټیټ کیږي، او یو خاص نقطه نظر یو خاص سیاسي نقطه نظر لرون کی خلق کنه وی او ال ترازی وزارت تعلیم ته نو داغي مدارس دومره اسانی سره نه رجسٹرډ کیږي. بیسیکلی چې هغه کمشي ته مداخلت وای هغه داغي خبرې ته مداخلت وای، نو هغه چونکه د موډ خبره ده سبا سیاسي صورتحال بدل شي نو ال ته کم کس ناشته هغه به د هغه صورتحال اکارډنګ مدارس ډیل کوي. پنځه کال وروسته بیا سیاسي صورتحال بدل شو هغه به بیا د هغه سیاسي صورتحال مطابق به هغه مدارس کم کنډیشنز دي هغه به ډیل کوي. مولانا صاحب سیاسی طور باندې دا غواړي او زما خپل خیال هم دا دی چې سیاسی خبره هم دا ده که پولیټیکل خبرې ته راشي چې دا کیسه پارلیمنت ته تل پکار دي، دا یو نوټیفیکیشن باندې نه دی پکار، دا په ایکټ باندې پکار دی، په قانون پکار دی چې دا خبره پارلیمنت ته لاړه شي چې سیاسی صورتحال چې هر څومره بدلیږي نو کم از کم عوامی رائے پاگې کې دننه شامل ای، یا په مدارس کې کوم طالبان په خپل استادان موجود دي داغه رائے پاگې کې دننه شامل ای. محض یو کس داسې نه ناس چې هغه صورتحال هغه ته صرف یو لایک هغه یو صورتحال ته ګوري، هغه ته په واتس اپ باندې یو میسج راشي او هغه داغه مطابق پاگې باندې عمل درآمد شروع کړي. مثلا اوس په دې وخت کې اوس ډېر مدارس داسې دي چې هغه د یونیورسيټي چارټر لپاره اپلای کړی دا، ویچ از ا ګوډ تھنګ، ښه خبره ده چې هغه یو ښه ماډرن یونیورسيټي جوړول غواړي، او د ایچ ای سی چې کوم ریکوایرمنټ ده بالکل دا غیر ریکوایرمنټ په مطابق هغه یونیورسيټي جوړول غواړي. خو لیکن کم مدارس چې یو خاص نقطه نظر سیاسي لري او په یو خاص پلیټ فارم باندې دي هغه ته د یونیورسيټي چارټر ملایم شوي، او یو بل خاص یو سیاسي نقطه نظر لرونکي چې کوم استادان دي یا مدرسې دي نو داغه چارټر یې وسه پوری په پینډینګ کې پاتې وي. نو داغه وجه دا نه ده چې پای کې ټیکنیکل مسائل دا دي چې هغه راځي صرف دا ګوري چې یار تاسو زمنګ نقطه نظر سره یا زمو مفادات سره تعلق ساتي او کنه ساتي، که تاسو هغه ته د دې یقین دهانی او چې موږ به هر قیمت باندې بس تاسو مفادات، یعنی اداره جاتی مفادات خیال به ساتو، ریاستی مفادات پرې دی، باقی مفادات نو هغه په خیال ساتي، نو تاسو ته چارټر هم ملاو شي، تاسو ته بس مکه هم ملاو شي، تاسو ته نو چې کوم فیسیلیټیز په کار دی هغه به ملاو شي، ولیکن تاسو که بل طرف ناراضی نو هغه به نه ملاوي. همدغه وجه ده چې مولانا صاحب وایي چې د یو کس او کېدې شي چې دا یو کس چې ناشته د سبا مولانا فضل الرحمن سره په لاس کې وي، ولیکن هغه ریلایبل خبر نه ده، هغه یو کمپیکټ او یو کنستراکټ خبر نه ده. نو هغه ځکه وایي چې دا خصه پارلیمنت ته تل پکار دي چې پای کې د تمام مدارس او د تمام بورډونو مشاورت پای کې شامل شي، او هغه یو اداره او یو انسټیټیوشن چې کوم د پاکستان پیلر دی هغه فالو کوي. کسانو سره
ډیر مننه فرند عالم صاحب او مولانا صاحب، زه تاسو ته راتلم که تاسو یو خبره کول غواړئ په کې اضافه ما سره یو منټ وخت دی، ځکه که تاسو یو منټ کې
خبره پاکستان کی د مدرسو اصل نمائندہ تنظیم اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان پاغی کی پنجہ بورڈو ندی وفاق المدارس العربیہ پاکستان، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، وفاق المدارس شیعہ پاکستان، وفاق المدارس سلفیہ پاکستان، اور رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان. دا پنجہ بنیادی بورڈو ندی اور پاکستان کی زرگونو مدرسے او لکھنو طلبا در حقیقت دے بورڈوں سره متعلق تھی، او حقیقی نمائندگی اغا دے اتحاد تنظیمات مدارس تا حاصل دا، چکم خلق راضی پٹی وی باندے او اغی دا خبر کئی پاگے کے یو اکثریت دا اغا خلق دے چیزی پخپلا دا سر مدرسی نیشتا، یو دو حضرات دا سی دی کہ اغی واقعی مدرسہ ہم دا دے اغی بورڈ ہم دے، لیکن چکم خلق دی نمائندگی کئی نو آغا خلق آغا ندی چې دغه برای راست یو مدرسې سره د اهتمام یو تعلق دی یا یو بورډ سره دغه تعلق لري، نو بنیادی چې کوم غټ سټیک هولډر دی هغه اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان، چې کوم د مدرسو د بورډونو یو اجتماعي تنظیم دی، حقیقي مؤثر تنظیم هغه دی، او د پاکستان زرګونو مدرسې او لکونو طلبه په دغه ادارو کې.
مننه ډېر مولانا حسین احمد صاحب او فرنو دالن صاحب، بحث ډیر پراخ دی، موضوع ډیر پراخ ده خو وخت کم دی، نو تاسو د دواړو مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته. خو وخت ته غواړم خدای پامن. دمو
ډیره
مهرباني. دا د مشال ترانا لاندې چې پکې مونن له مولانا حسین احمد او فرنو دالم سره د مدرسو د ريجستریشن پاړه باندې خبري کولې. بحث په دې ځای باندې پای ته رسیږي. ما عبدلی کاکړ ته اجازه راکې په مخه.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.